د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې موزنور یاسنور هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو د سولې د خبرو په اړه په یوې خبر پاڼه کې د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. دغه راز د سولې د خبرو په دوهم دور یې هم شک څرګند کړی دی. له بلې خوا له هلمند راپورونه وایي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی؟ خو مخکې دی چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، قاسم سولمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، د افغان حکومت وسلوال مخالفین یا طالبان وایي چې دوی د افغان حکومت او طالبان په ترمنځ د سولې د دوهم دور مذاکراتو په اړه خبر نه دي. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه او په نړیوالو خبرونو کې ویل چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسي کولای. د هم بشپړ خبرونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب بسازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. طالبانو په خپل خبر پاڼې کې دغه راز د افغانستان د حکومت د وروستۍ ادعا په اړه چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی تبصره نه ده کړې. د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په اومه د پاکستان په مری شرګوټي کې وسوې او د سولې د شورا د معلوماتو لمخې دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ یعنی سبا ته په همدې ځای کې وسی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا محمد عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یو روغتون کې سا ورکړی ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بود، اوجه بستری بود و در اوجه به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویاند د غرز ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وه او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. اخوا سپینه مڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولتز خبر اعلان ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی سي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یو ځای سي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره $10 میلیونه انعام شوی و. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسي کولای. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړنلاره دا موقع راکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچو او له خپل قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوې موافقې سره سره پوځي اقدامات تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل چې د ایران د لرې واټن ویشتون کو توغندوی د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 15 موارد کې د دوی اندیشنې تر اوسه نه دي لری سوي.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
د وی سوي موافقه په دغه 15 برخو کې زموږ اندیشنې نه دي لری کړي. دغه موافقه زموږ پوځي انتخاب چې لروي نه دی بدل کړي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژي وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به د رای ور باندې واخلي. د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاین مایر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکیې حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیې کې د ناکرارۍ پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیې پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریې او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر پر دې وړاندیز هم خبرې وسوې چې وایي له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه سي. د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته اوبو وړي او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو واوی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوه د مالیزیا په هوایي شرکت پورې تړلې وه او څه باندې یو کال مخکې په مربوط ډول اترې تم سوه. یو امریکایي چارواکي وویل د هوایي مسؤلیت پلټونکي ډېر ډاډه دي چې د هغې الوتکې له ټوټې اخیستل سوی تصویر چې د فرانسې د ریونیون په ټاپو کې پیدا سوی هغه به د بوئنګ وسو واویا ماډل الوتکې د وزر ځانګړې ټوټه وي. د فرانسې مسؤول چارواکي هم د دغه دوه متره اوږدې موندل سوې ټوټې په اړه څېړنه کوي. د مالیزیا د هوایي شرکت دغه الوتکه چې 209 سپرلۍ یې درلودې د 2014 کال په مارچ میاشت کې هوا ته له پورته کېدو یو ساعت وروسته ترې تم سوه او داسې وانګیرل سوه چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي او ټوله سپرلۍ یې وژل سوې ده. او د نیمه حل روسي خبر ده چې د روسي حکومت د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې MH17 د سقوط عملې نه نړیوالې محکمې ته راجع کولای سي. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول سو. د امنیت شورا او یولس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړې چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې سوی وو. د امنیت شورا درو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګیري کې له ګډونه ډډه وکړه. په جوړ سوی پریکړه لیک کې پر ټولو هیوادونو ژغ سوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه نو بندیزونه به ورباندې ولګول سي. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې د عدالت د تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته په تمه د ازادي رادیو .org. طالبانو د وی خبر پانی په خبرولو سره د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د سولې د خبرو د دوهم دور په اړه شک څرګند کړي او په دې اړه وروستي راپورونو څخه به خبري څرګنده کړي. د دې مسلې له جزئیاتو مو خبرو. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ ویلي طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره او باوري راپورونه وي.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports.
دا چې طالبانو د مشر مړینه که هغه پر احتیا تایید چې د سولې پر روانو خبرو او د افغانستان په روانې جګړې به څه اغېز وکړي په دې اړه د کارپوهانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. دغه راز اوري چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا د نیول کېدو خبر هم ورکول کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ځمکني ترانسپورټ تنظیم د ادارې له رئیس سره خبرې کړې دي.
سابق چې وو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال وو، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډېر کمزوره شوي دي.
ازادي راډیو اوري. لپرون رئیس لکل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر ورکړل شو، د افغانستان جمهوری ریاست یوې سرچینې وویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی او دغه راز د جمهور رئیس یو ویاند وویل چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړ چې هغه په 2013 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې مړ شوی دی. د طالبانو څخه تمه کېده چې ډیر ژر به لکه څنګه چې دوی له حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي د خپل مشر د مړینې په اړه تفصیله وکړي، خو تر ننه پورې طالبانو په دې اړه څه ونه ویل. نن طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې، په هغه کې بیا هم د خپل مشر د مړینې په اړه تفصیله نه ده کړې، نه یې تایید کړې د هغه مړینې او نه یې هم رد کړې، خو د سولې د روانو خبرو په اړه یې بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې مشرتابه سیاسي دفتر ای د سولې د دوهم دور له خبرو خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې سبا به د خبرو بل دور بیا هم د پاکستان په اسلام آباد ته نږدې د مري په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور خبرې شوې ترسره شي. دا چې ولې طالبانو په داسې حساس وخت کې اعلامیه خپره کړې او په هغه کې د خپل مشر د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره دی. د دې اعلامیې له جزئیاتو به مو خبر کړي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ په اعلامیه کې نور څه ویل شوي دي؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په تفصیل یادونه وکړه، د سولې د خبرو اترو د ځای او وخت په اړه طالبانو اعلامیه خپره کړې او په دې خبرو اترو په اړه شک او بې خبري په یو ډول خودلې. طالبانو ویلي چې د سولې د خبرو اترو په اړه صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري. دوی نن په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیاسي دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی چې د سولې خبرې کله او چیرې تر سره کیږي. د طالبانو لخوا په خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې په رسنیو کې له څو ورځو راهیسې د خبرونه خپریږي چې په اسلام آباد کې به ډیر ژر یعنی د جمعې پورز د سولې خبرې وشي، خو په اعلامیه کې طالبانو ویلي چې د سیاسي مسایلو لپاره ځانګړی اورګان دوی لري او په دې اړه پخوا هم وضاحت دوی ورکړی و. دا څرګندونې طالبان په داسې حال کې کوي چې د سولې عالي شورا ویلي چې ټاکل شوی سبا د سولې خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا غړي حاجی دین محمد پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې خبرو اترو لپاره تیاری نیولای او له بشپړې اجنډا سره به پکې برخه اخلي. ویل شوی چې د اوربند غوښتنه د اعتماد جوړولو په هدف به په دې خبرو کې د افغان حکومت عمده غوښتنه وي. بل نورې صاحب،
شفق صاحب، اعلامیه د طالبانو خبر پاڼه نوې خبره شوې، په دې اړه به بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې وکړو چې دوی څه نظر لري د دغه خبرې شوې خبر پاڼې په ارتباط. په دې خبر پاڼه کې خو دوی شک ښودلی دی چې سیاسي دفتر د خبرو له دوهم دور خبر نه دی. په هر صورت بله مهمه موضوع چې هغه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه وه. طالبانو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته تل د طالبانو ویاندویان ټلیفونونه کوي او د حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي، له پرون رئیس طالبانو سره موږ هم هڅه وکړه چې له ویاندویانو سره په دې اړه خبرې وکړو او د هغوی نظر واخلو. بیا هم په دغه اعلامیه کې دوی څه نه دي ویلي، ولې د طالبانو د مشر مړینې ته اشاره نه ده سوې؟ آیا کوم نور څه تاسو اورېدلي له کوم بل اړخونو؟
نو بله، په اعلامیه کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې له پرون رئیس دغه د ملا عمر د مړینې خبر د رسنیو مهم خبرونه جوړوي او په بیلابیلو رسنیو کې، رادیوګانو کې، ټلویزیونونو کې او نورو چاپي خبرونو کې په دې اړه نندرې روانې دي او بحثونه روان دي. طالبانو سینه دی ویلي نه دا خبر تایید کړی دی او نه دا خبر رد کړی دی، او یو ډول خلکو ته هم یو ډول پوښتنې پیدا کړي دي چې طالبان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ډیرو موردو کې ډیر ژر مثلا د حملو د مسولیت نیولو یا په ځینو نور مواردو کې هغوی ډیر ژر عکس العمل ښیي، یا د سولې د موضوع په اړه باندې دغه ډیر ژر عکس العمل وښود او بېخبري او شک د وخت او د ځای په اړه څرګند کړ. ولې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه دوی تر اوسه پورې له پرون رئیس چې موږ هم ډیر کوشش کوو او نور رسنۍ او نور ژورنالستان هم ډیر کوشش کوي، دوی څه نه دی ویلي. دا یو پوښتنه ده. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون ځینو رسنیو ته دا ویلي و چې په دې اړه چې آیا د ملا محمد محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو په اړه د دوی سلام مشوره د خپلو مشرانو سره روانه ده او کېدی سي چې هغوی غبرګون وښیي. ول پرون رئیس تر اوسه پورې دوی غبرګون نه دی ښودلی او وګورو چې نن آیا دوی په دې اړه څه غبرګون ښیي که نه، او که غبرګون ښیي غبرګون به یې څه وي، آیا تاییدوي به یې او که به یې ردوي. خو افغان حکومت دا تایید کړې ده چې ملا محمد عمر د کراچۍ په یوه روغتون کې په مرموز ډول مړ شوی دی.
لکه څنګه چې تاسو ویل د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ملا عمر مړینه دوی تاییدوي. لکه څنګه چې زموږ همکار وویل هغه په کراچۍ کې مړ شوی دی دوه کاله مخکې په 2013 کال کې، او ځینې سرچینې هم وایي چې مړی راانتقال شوی دی د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. په د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا اوس د هغه د مړینې له سره سم اوس یو فرصت طالبانو ته پیدا شوی دی چې دوی د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دغه راز سپینې ماڼۍ هم په دې اړه ویلي چې طالبان دوه لارې لري، یا باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي او یا د هم د افغانستان د بربادۍ هلو ځلو ته دوام ورکړي او خپلو جګړو ته دوام ورکړي. طالبانو بیا هم په افغانستان کې د جګړو تنور ګرم ساتلی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ځینو سیمو د سقوط خبرونه ورکول کېږي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې په کې د طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د هلمند د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه الیاس دایی را سره ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، سمو اوریدلی دی د نوزاد ولسوالۍ څه وخت سقوط کړی؟ افغان امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
نوري صاحب ډېره مننه. تر اوسه پورې زه تاسو سره خبرې کوم په هلمند کې رسمي سرچینو چې د امنیت قمانداني او د دوهکتنکنوان کل اردو او ولایت مقام سرچینو د نوزاد ولسوالۍ د سقوط په اړه نه د هو او نه د رد جواب رسمي ته ویلي. منتها هغه وازي چې په غیر رسمي سرچینو کې چې په درې سرچینو کې چې ما یادونه وکړه موجود دا ولسوالۍ تېره ورځ تر څلورو بجو وروسته مکمل د طالبانو ته لاسرسی خو ځینې سرچینې په امنیه قمانداني کې د ازادي راډیو ته وایي چې هلته نن سهار له وخته بیا د امنیه قمانداني په مشرۍ باندې چې خپله هم د جنګ په لومړۍ کرښه کې وجود لري عملیات پیل شوي دي، او د دانې او جینۍ هغه شپږ پوستې چې تېره ورځ ناوخته دغه سیمې راوتلي دي هغه بېرته دا تازه شوي دي، او دوی هڅه کوي چې د ولسوالۍ او د قمانداني مرکز ته چې خوالجمان ته نږدې موقعیت لري د ولسوالۍ بازار ته تر نن مازدیګره ځان ورسوي. نو د نوزاد د ځینې کسان چې په کرزا ښار کې ژوند کوي هغوی ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو په سیمه کې د ماینونو کرلو او د سیمې د فکر باندې لپاره خپل پروګرام ته څنګه دوام ورکوي او ولسوالۍ د طالبان کولکه کړه. طالبانو هم دا ادعا کړې ده که چېرته پرې کړي ویلي دي چې ولس نفر یې وژلي دي او پنځه نور یې د افغان پوځ ته تسکر دي او ګڼ شمېر وفات او ټانګونه او ډګروال دوی ته تسکر دي. او دا ډګروالو خبره مهم ګروال او د ملي پولیسو ځینې همدې موټرونه او ګڼ شمېر وسلې دا د طالبانو په لاس کې راغلې کورغلي دي. تاسو خبرې چې موږ د پرون راهیسې ډېر زیات پلټ کړي او د چارواکو احترام کړی چې یا درجه ته دوی هغه دغه سرچینو مطلب
دایي صاحب، تاسو مخکې په راپور کې وویل چې د کندهار امنی قمندان هم په هلمند کې دی. دای د څه لپاره هلمند ته راغلی دی؟ آیا داسې اندېښنې هم شته چې که چیرې نوزاد ولسوالۍ سقوط کړی وي د نورو ولسوالۍ چې له کندهار سره څنګ لوري دي او ناامنې دي، آیا د هغو د سقوط خطر هم شته؟
د جنرال عبدالرزاق د راتګ مسله هم رسمي نه ده کړې، خو موږ خپل موټرونه په ښار کې ولیدل او دا هم د غیر رسمي سرچینو تر منځ یوه ګرمه اوازه ده چې هغه د دې لپاره راغلی دی چې د نوزاد د بېرته نیولو لپاره پروګرام کاتي او په سري ډول په همغږي ډول جوړ شي. څنګه له فاکلا ولسوالۍ چې اوس تر ټولو زیات بد وضعیت کې ده او تر نوزاد وروسته د سقوط لحظې حساب وي د دې د سقوط مخه ونیسي. البته دغه د نوزاد مساکله کجکي او سنجین د سقوط خبره تر اختر وړاندې د هلمند والي د هېواد د اجرایي رئیس د قطر پر مهال چې هلمند ته د همدې روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې کړی وو څرګند کړ. هغه وویل چې اوس سوال غواړي چې په هلمند کې ځینې ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي او بیا د سولې په راتلونکي خبرو کې چې اوس په خبرونو کې وویل چې سبا شاید د پاکستان د مرکز تر کړې چې ځینې امتیازات واخلي شاید دا لرې ده خو د طالبانو یو د غفتر بل ډله چې طالبانو کې انتظار ورته دا تیر ورځ د نادالي ولسوالۍ مربوطاتو د شاول کمیته راغلې چې اوس پیلن هم دغه سیمه کې ویل کېږي د افغان سپیشل فورس او حتی د ځینو خارجي ځواکونو د موجودیت په اوازو ته تیر چې اوس هماته جنګ روان دی او طالبان غوښتل چې نادالي باندې هم زور واچوي او ځینې سیمې تر خپل فکر لاندې راولي.
بله الیاس دایی لتاسو نه مننه له هلمند دی ازادی رادیو خبری یارلو چه ده هلمند نهزاد و رسوالی ده سقوط تا ده طالبانو لاست ده پریوتو پر راپور راکو لکه څنګه چې مو واوریدل تر اوسه پورې امنیتی چارواکو دا مسئله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبره که چیرې تایید شي دا په افغانستان کې وروستۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پرېوځلې دي. مخکې د کندوز د اقتاش کلی هم طالبانو نیولی و سرپل د کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط کړی و او دغه راز پر ځینو نورو سیمو کې هم طالبانو خپل نفوذ پیاوړی کړی دی. له یوې لنډې دمې وروسته به د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د څرګندونو او دغه راز د جمهوري ریاست د خپرې کړې اعلامیې له حاله خبر شي او دغه راز به هم د چارو د کارپوهانو نظرونه واورئ چې د ملا عمر مړینه به د سولې په روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغېز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوري ریاست د بی خبر پاڼې په خپرولو سره رسما تایید کړ چې ملا عمر مړ شوی دی. د ملي امنیت ادارې ویان ازادي راډیو ته بیا وویل چې هغه په 2014 کال کې د کراچۍ په یوه روغتون کې سا ورکړې او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی. البته ځینو نورو سرچینو ویلي او په د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې ښخ شوی دی. دغه راز سپینې ماڼۍ هم ویلي چې دوی ته کره راپورونه ورسېږي دلیدی او استخبارات په دې اړه پلټنه کوي. نور جزئیات به د فرشته جلال زی پر رپورت کې واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسېدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان ما به کرات از
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلټه کوي او د هغه د موندلو لپاره یې $10 میلیون جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالان ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید ووایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخواني شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی و او غالبا د هپاتایټس د سږو او د زړه ناروغي هم درلوده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلی چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري.
طالبانو د دې خبرو په اړه شک څرګند کړی دی. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سیاسي دفتر یې د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور به ډېر ژر په پاکستان او یا چین کې وشي سیاسي دفتر خبر نه لري. د طالبانو د مشر د ملا عمر د ملینې خبر افغان چارواکو ورکړل. جمهوری ریاست سرچینې او د غرض د ملي امنیت ادارې وویل چې دی مل شوی دی. که طالبان د خپل مشر ملینه تایید کړي دا به د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له کارپوهانو سره غږېدلی دی.
په داسې حال کې چې افغان دولت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې پخلی کړی، نو د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې د ملا عمر مړینه به په افغانستان کې دننه د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات لا زیات کړي چې په نتیجه کې ښایي د سولې خبرو ته هم زیان ورسیږي. افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبې په ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کېږي چې د هغه د ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپلمنځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغېز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
د هر یو مشر یو ډېر خپل مقام یو، نو که فرض کړه د دې تحریک له منځه لاړ نو یقینا دا به د دې لپاره یو ډېر لوی حق نقصان وي، او دا راغونډول د خلکو په هغوی شاملول او بیا هغوی د مشر ټاکلو دا به یو ډېر لوی ګران کار وي. د دوی داخلي اختلافات په یو سره ډېر زیات وي، او بیا چې داسې مقام باندې چې مشر د موږ دغه سیاسي نه دا مسله شته، او کترس کا چې په دې باندې کې نه ني او د دې په څو کټه نه ته پټ نشي دا یو خدشا ظاهري چې کېږي چې په دې مسکه په ځنه زینو کې خطه نه شي کومه کې خطه شوی.
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا له منځه یوسي وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغېز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او دغه بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري، او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې په موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو نو دا به زموږ سروای ولي، او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سروای ولي، او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاج کړي. نو زما خپل خیال دا دی چې د مذاکراتو کوم عمل چې دی نو دا به اسان شي، ګران به نه وي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینې مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
د مختلف ګروپونو دي دا مخکې چې په پاکستان کې مرګ نه وایي کوم اج کوم دغه سم ناس نو طالبانو د زمونږ نه نه غان نه زه ما دا څنګه چې خبرو په اړه فکر راشي طالبان خلک وایي چې نه کېږي دا خبرو به اصل نه ځکه چې هغه خبرې به مخکې نه دا خلک دا مني نه جاري څه خبر نه مني یوه سیستم کې زمونږ نه کې بیا په ما په خلک باندې دا خبرو هیڅ اصل نه.
په عین حال کې عقیل سوزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینه بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنی کړي.
ملا عمر صاحب د طالبانو د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې د هغې بلا شرکت غیر یو مشر او امیر هغه کړو، خو یو طرف ته تحریک طالبان او پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د څنګه څخه د پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته د څه ولګېدل.
که څه هم ملا محمد عمر پروستی کلنو کې د خپل نږدې کسانو له سترګو پناه و، خو د اخترونو په څیر مناسباتو کې به د نوموړي پیغام د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپرېده. دا یادونه ور ده چې اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب پروستی اختریز پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
د طالبانو د مشر مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې د هغه مړینه به په د سولې په روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغېز وکړي، د پاکستان په پاکستان کې میشتو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. په دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې که غواړئ پوه شئ چې د افغانستان په ولایتونو کې د ځمکني ترانسپورټ وضعیت څه ډول دی، د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم له رئیس سره مو له عمومي رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو اوس په قسم سره ملتوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل سوې د روانې اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسي، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاس سقوط وکړ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نه سي کولای. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والتر شتاینمایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پروند سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. د روسي حکومت د ملګر ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافرلوونکو الوتکې MH-18 د سقوط عاملې نه نړیوالې محکمې ته رجوع کولای سي. او د الوتکې د وزیر و ټوټه چې د هند د سمندري و ټاپو او ټاپو ته اوبو وړي او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو و وی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوې د ماليزیا په هوایي شرکت پورې تړلې او څه باندې یو کال مخکې په مرموز ډول ترې تم سو.
قسم سولم لمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکی واورول ک بشپړ خبرونه یا په تفصیل سره خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله هلمند لیکي کچېری مولا محمد عمر اخوند مرشوي وی نو بیا د اسلامي امارات و اندویان ول خپل ولست معلومات نه ورکوي. عبدالسلام د سفر عبدالسلام په یو اس ام اس کې بیا لیکلی چې سپینه مانی چې اوس دغه خبره اعلانوي یا وایي چې مولا عمر مرشوي دی ولی مخکې دا خبر نه اعلانوله، د ده په نظر دا دروغ خبر دی. قاری هستی خان هم د هلمند څخه لیکلی دی چې د ملا عمر مړینه د مړینې خبر د سولې پر خبرو بد اغیزه کوي. دا وخت نازک دی ځکه د سولې خبرې نوې شروع سوي دي. دا ستاسو څو پیغامونه، البته ډیر پیغامونه، تقریبا اکثره پیغامونه د ملا عمر د مړینې په ارتباط دي، ټول نشو خپرولی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه را استوی خو موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو نور د راپورونو مطلب خبرې دوه لپاره وخت نه لرو مخاله دې چې د حقیقت څه دی پروګرام ووري په موخه د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کوټ راځم
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین سوای
کوټه ازریف وی ګرې کوه ازر انشاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
یویشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یوچاو دنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړې دي محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوی دی محمد وایي چې د هلمند د امنی قمانداني تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما ماین پټاو شو ماین را باندې پټاو شو اوس په دغه غبرګو سترګو ړوند یم ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان دوای مې وکړلې ما سره چا کومک نه وکړه یا پلار په کابل کې ما ته 1,00,000 روپۍ راکړلې چې زه یم ته ولاړم دوه ګټه زه یم ته تللی یم او بیا د لشکرګاه کې شل زره افغانۍ راکړلې هغه شل زره افغانۍ بس تاسو مو سمجې نه وګرځولې نو زه اوس غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي اوس ما ته مو سمجې نه وایي او د جان په الاخر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو نو زه څه وکړم زما پاره څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والوت
ما نه څه خپل په سپیل کې په پښتنځو کې تا وظیفه اجرا کړې ده هلته مې وولم یو بل کمانډر مرا سره واغه شي څو فازې په سر ګورون کړل ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
څنګه شپږ میاشتې وظیفه اجرا کړې وه یا ډېر وخت اوس مې وولم په ډېر وخت دوه کال تقریبا تیر شو زه دایم ورنځم
ماش دې څومره و
ماش مې نظر و پښتو افغاني
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش درکو څو میاشتې ماش درکړو
ماشه دروازه پوری راځوي یو وس باندې در کوم نو زه تاسو ته
څومره وخت کیږي چې ماش نه درکې یا تنخانه درکې
په دروازه کې راځه بلا وای بلا ماش نه در کوم بلا وای بلا بلا څه کوم وای وسو 2 روپۍ ولا درمه چې ماشه مې وپر منو زه تاسو ته کوم هغه مروجه کې ماش وخت پر وړي لا ته ولاړ ور سوا اخستل
دلمن د امنی قماندان وای چې ماش نه در کوم
و د امنی قماندان مو ته مې نه ویل چې دا سوا ماش نه در کوم
والي تا د سد تقاوده اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دی جوړ کړی زه 2 روپۍ نه لرم چې زه اسلام ته یا کابل ته ولاړ سم یا سټیو لا سم هغه اسناد د جوړ کوم په سرګاه کې جوړ کوم یا کابل ته ولاړ سم زه په سټیو جوړ کوم څنګه ولاړ سم
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش نه در کوم
و هو ان بجا مل اخر متمس دین طويل چې ماش نه در ما ست و مال د تو ماش نه در کو ته کاوتی ته ځان واړو ته د غواړل د سره کم ته کاوتی ته ځان واړو نو د څو نه پیسې نه لرم د ولا سم مقابل ته د صفایا تیار یان په دوه ځان نه لول لرم په تیار یان مې د فاش کړم چې فاشر وکړم د کلی خواریم د څو کم په داغه دولت کې څنګه شوړم څه مې د کم پربل لارو
واړه لري ماشومان
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دی د خپل
تا خپل نبی جان مل اخیل لیدل یا د المان د امنی قماندان
یا غچی اسو په پیژوال تک مطلب نه سوال
و څه غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته از ما ماش راشي یا ما سره دوه نه کومه کوچی چې ما سره نه تکا او چې ته ورواړی او دوه نه پیسې ما ته راکې چې زه کابل ته ولاړ شم نو ما سره چې نو زه د څه په اړه مده فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځي پر ما لاس نه کور په ځان وسم باندې دي و درې ما نن ځکه لته په سنگین کې لرم په ګور څنګه په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول نه فائدہ دار به کېږي ځکه چې نور کوم
اوس په قندار کې څه کوي ولی قندار ته راغلي
را ماجر یو خو دا را ماجر طالبان دي وسم په سنگین طالبان دي ته را ماجر یو
په سنگین ولسوالۍ کې
و هو د سنگین ولسوالۍ کې طالبان دي وس موږ ماجر د پکنټار پکنټارو کې پراتی هغه یو راتوای بار څه بل وسره کم څه بل وسره کم سر مو نه خلاصي دی و دغه پکنټار کې پراتی موږ خلاص کوم نه پیل دی نو
موږ دغه ستونزه د هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره طرح کړه. یو کس محلی پولیس نوم محمد دی پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وایي چې د ماین پی وی چاودنه کې دا ټپي شوی پاغې چاودنه کې د دې قومندان وژل شوی و او اوس دا په سترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکې د دې د هغه غنم چې کاري دا په ځمکو کې هغه نه ورکوي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وایي چې تاسو ته نشي رسېدلی ځکه ډېرې هڅې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخواه قطع شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې دی راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې ستاسو راجستر یې نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې قناتې موږ لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا تر اوسه ثابته نه ده چې دی په واقعا سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپل رجوع کړي، خپله مراجعه دې وکړي، دلته موږ ټول د هغوی په خدمت کې یو.
ملاخیل صاحب په دې خبرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کیږي دا مسایل راخلو نو دوی څه وخت تاسو ته راشي ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی
دوی رسېدل موږ ته هېڅ نوه مشکل نه ده. موږ چې په زرهاو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دیو سره وینو ملاقاتونه کوو نو دیو محمد څنګه نصرت لري که واقعا دی عسکري او دی دغه مشکل ولري مته پاره لازر هم ده چې د عمل لمبه کېدی شي مثلا ورته ورکړي پرسنل مثلا کندانه د درې ورځې مخکې د کندانه مثلا یو سرباز یا دوه دقیقه ته پخوا باندې کتل یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښځه شوي وی کندهار کې اوسېږي دوه ورځې مخکې ماته راغی موږ د نمرې مځکې همکاري په مکه مته ورته ولایت مقام ته مراجعه کړه نو چې هر څوک راشي د دوی مشکل د هغوی تکلیف انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي هېڅ نو مشکل به نه وي. دا د یو بانه ده چې کړې ده دا غواړي چې مثلا پرسنوي کې دا خبر پخش کړي لري خبره ده چې دسته د مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملاخیل صاحب پروسیجر څنګه ده چې کله محلي پولیس یا ملي پولیس خدای مکړه په یوه پېښه پیکېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غوند چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چې تازه زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم دا پروسیجر څنګه ده؟
داسې دا خورې چې هغه څوک چې د جنګ په جریان کې مثلا په اجرا د وظیفه کې دوی معیوبه کېږي او هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي هغه اسناد ټول جوړېږي د اسناد د کابل ته چې دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت چې کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یو جایي هغوی ورته اجرا کېږي د متقاعدینو د ریاست لپاره نو مشکل نفته دا شدای د سدګین سکول هغه په دپنه ولې وړي دا دومره خلک چې په ټول هوا خلک چې رستګی کوي نه په دې ولې رستګین
دا محمد وای چې دا تا پیسې نه لارم د کرا او طالبانو اختر را کړی چې زه باید د سیمه پرې دم د سم مسائل تاسو بیا څنګه ځکه دوی حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې یا په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر معلومیږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دلته د 500 روپیو یا 500 افغانۍ مشکل د دته واقعي او دی د خپلې کرا وکړي خو دا یې د باندې دي غواړي چې خبره رسنیږي رسنیو ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سمې دي.
په دوی څه وخت درشي یو وخت داسې تعینولی شي
هر وخت راتلی شي دلته وخت نه ده قید هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیات دفتر کې دا اوس راتر ناست دي تر راووتم تا یې تلیفون په خاطر باندې د هر وخت راځي چې هیڅ نو موانع وجود نه لري هیڅ نو مشکل وجود نه لري د صلح او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کیږي.
سید ملاخیل صاحب ډیره مننه کور ودان خدای په امان ورځم په خیر بریالي اوسئ. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو هم مختلف په دې خبرونه کې د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس ښاغلي غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د ځمکني ترانسپورت برخې کې دي له دوی سره شریک کړو. ښاغلی وفا خر اخلاص
تشکر مننه.
ښاغلی وفا د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست یوه دنده په کلو بانډو او ښارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت، خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کېږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
تشکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډیر دي موږ ته را رسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي. خصوصا سابق چې و ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي، او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمندې دي دا خدمت کولای نه شي.
ولې لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي، او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکي په لحاظ ټول ولال دي، او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خغله وفهم ته یو پوښتنه هم دام ده بخی چې ولې دغه ملي بسونه ډیر نه وي؟ ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نورو هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول. فکر نه کوئ چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یوه عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکي لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوي وای، دا وسایط محافظت شوي وای، ولیکن بدبختانه
دا باید
د وزارت لخوا د مسؤلین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوي وای. البته دا کار وشو، ولیکن تر حد تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د دکتر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې داسې یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدي دولت قایل و چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و، اوس دا سبسایدي په لحاظ پیسې نه ورکوي، او د دې کرایه ډیر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ خپله دا مصارفات پوره کولی نه شي، یعنی ملي بس د خودکفایي په حالت کې نه دی نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خودکفایي موضوع بیله پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
والله دا خو زموږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود د تخنیکي لحاظ نه، دا واقعا دلته بېغوري وشو، او دا وسایط ټول ولاړ شو، او فعلا هم ولاړ دي. ډېر په جزئي فرزجات کې دا وسایط فعلا ولاړ دي. که چیرې
فکر نه کوئ د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کېږي په ډېر بېرحمۍ سره، مثلا هغه چلوونه کوي دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغسې چې باید وایساتي هغه ساتنه نه کېږي، فکر نه کوئ په دې برخه کې؟
یقینا دا ستاسو خبره زه 100% زه تاییدوم. دا بېغوري شوي دي، واقعا ظلم د دې وسایط په سر کې ډېر شوي دي، او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی د دې استفاده شوي دي. په دې لحاظ مشکلاتونه ډېر دي. اوس هم کچیر یو مقدار معین مبلغ ملي بس ته کومک میشه، یقینا ملي بس د دې حالت نه وځي. خیرا یو میاشت مخکې جلال مباب رئیس جمهور داسې تصمیم نیولی دي چې حدودا 40 میلیون افغانۍ د ملي بس د تعمیم په خاطر دا کومک شوي دي. انشاءالله په دې نږدې او وخت کې دا پیسې د دوی په اختیار کې ورکول کېږي، تر څو چې ملي بس د دې حالت نه ووځي او وسایط ترمیم شي.
بله، مفصل د ټیکسیانو په اړه په خبرونو کې چلیږي. یو څوک که په نورو هیوادونو کې ټیکسي ته ځان رسوي، ټیکسي ته سپریږي، د مسؤلیت احساس کوي، ولې په افغانستان کې ډېر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د وژنو مسایل د ټکسیان لخوا پلان کېږي، خپل ټکسي چلوونکو لخوا؟ ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټکسي په برخه کې نه لرو؟
یقینا اوس دا د نوي اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصی پروگرام دادی چی دیر تقویه شد. بدبختانه من دی تکسیان و پرتباط داسی تکسی پارکونه چی فمیاری دول پا خارجی مملکتونه شده تر او سپوری دا تکسی پارکونه فمیاری دول پا افغانستان که تر او سپوری دا پلار اچهول شیو ندیم.
ولی چای
پنگاون تزرانه نه حکر کرد اجازه شده؟ من اوز نه اجازه شده من تا من اوز پروگرامونه دیر لرو چه داد تبادل تجارب بخاطر یو تعداد خپله داد شرکتونه دی تادیگان و رئیسان من رواسته و پا بل مملکتونه چه دوی دی نجدین داد و گوری او کولش شده منطقوی همسایه ام بعض مملکتونه چی پده ساحاکی دیر تجارب لده خصوصا مثلا هندوستان تجربی مونتا دیر شب پروگرامونه دی یاد ترکیه پروگرامونه مونتا دیر شب پروگرامونه دی کچری کولیش دا با دا انتخال سی پا افغانستان که دوما مشکل زمان دادی چی با افغانستان که دیر اوز دیر تکسی افراد دی چی با غیر مسئول خلق دی مثلا حدیش ده شخصی ماشین دی شخصی موتر که دی تاکسی پا شکل استفاده که ای اغوی ایچ نو از مونگ پا اداره که سبت رایستر ندی حدگان جول شویدی دی حدگان دوی مسافر اخلی پا هر معین استقامت حرکت که ای مونگ حقا تاکسی اومان مونگ تر سبت رایستر ندی غیر مسئول دی پا هر کار پا غلاب پا انسان تختونه نور شیان دوی لازوی مونگ تر او سپوری سو وار در قضیه پا دولت که پیشنهاد بکر چه دا غیر مسئول افراد چی اوز تکسیان پا حالت یا پا نور شکل کار که ای باید دیدی جلو اخسل شید دوی باید دیو نظام پا لحاظ باید تنظیم شید دوی کچیر تکسی که ای مونگ تا باید سبت رایستر شی در دولت معین تکس باید وار که بیا کار که مونگ پویشی شد فدا حده که مثلا زر تکسی شده در جلابات پلا را کار که فدا حده که زر ماشین شده در مزار شریف پلاین کار که تر او سپوری مونگ دا غیر مسئول افراد مونگ تا هیچ نو تابعیت نلگه او هیچ نو زمون پا هیچ قانون که دوی اغه نه دی
بلی جناب افس ول خپل دولت په دې برخه پنګونه نه کوي چې د ټکسي او مسونه سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي او سیستم کنټرول شي مثلا ول په دې برخه پنګونه
یقینا دا د دې سوال دی د هغه وخت نه چې جلال ما وزیر ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروگرام لري د رهبری په مشورې اوس موږالو ډېر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي دا ترمینالونه د زموږ د شرکتونو د رئیسانو لخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول و د بین‌المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول تاکسیګان یا ماشینونه یا موترونه چې د دې ځای نه پا هر لار شرکت کهی باید دیدی حدی نه باید حرکت بکه او سطح راستر شی مشخص تکس باید ورکی دی دولت پر او سپوری دا زرگون ماشین نچه دی غیر مسئول پا صفت دوی کار که هیچ نو تکس پا دولت که دوی نارکه
یو بلا موضوع غدا چی دغه د کرایو او تاکل د تکسیانو دپاره او نورو دپاره دا هر چوک پا خپل زره اخلی بلا دا چی پا خاری اردو که کم چه مایوبین دونه حالتا دا دای مسئولین تاکل شوی دی دا موتر نا چه پیسی اخلی آیا دا دولت تا انتقالی گی او کنا پا شخصی جبونو که دوی
یقیناً یقیناً دا هم دیر حیات سوال اولا خو دا کرایه چه تصویدی چه طول کرایه باید یو معین نور بوله دا کرایه زمون لخوا تنظیمی چه او باید تنظیم شی دا زمون اساسی یو زمون یو ریاست دلتا ریاست دی خدمات شهری مون یو شهری کابل لرو یو هم اطرافی لرو کافی کرایه زمون پا هر ولایت که ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا آمریت ندی اگوی دی ولی که نظر رولان دی دی پا هر ولایت که دا کرایه تثبیته ای او مون تا راست دوی مون تا هر حدگانی چه غیر مسئول تکسیگان مسافر را انتقال که دوی د خپل زله کرا تثبیته خپل زلینه کراخلی او خلق ته ډیر به حد فشارونه کوي ولی دا کار کیږي
اولی
مخنیوی نکیږي تر اوسه پورې دا هفتگان او دا وسایل زمون تر کنترول نه دي دوی کاملا خپل سر دي هر څه چې زله غواړي هغه وکړي او تر څو چې دا د ترافیک او شاروالی د ترانسپورت د ګډې همکارۍ په لحاظ دا ترمینالونه ایجاد شي او یو نظام ونه راسي دا مشکل به وي.
پس یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په لویو لارو کې ویل کېږي کوم موټرې چې د چلیږي په دغه لویو لارو باندې ډېری ځله د دغه موټرو چلوونکي مخدر مواد استفاده کوي او زیاتره ترافیکی حادثې چې راپیښیږي چې تلفات هم زخته ډېر دي ویل کېږي چې یو لامل یې همدا دی. آیا دا موضوع تاسې منئ رښتیا هم همداسې دي؟
دا موضوع سل فیصده په دې زه موافق نه یم. ګوره یو شرکت یا یو اتحادیې رئیس یو لک دلار مثلا یو 304 یا 305 اخلي او دا د کار په خاطر دا راسته په یو لین کې یقینا دا سلی هغه شخص دریور اخلي چې هغه ته هغه شناخ ولري هغه ښه سلی وي هغه ښه برخورد ولري هغه دریور چې دا موټر مثلا دریوري کوي یا درایف کوي باید د ټولو شخصیتونه سره سره برخوردار وي. البته په یو اندازه از دا تاییدوم چې امکانا 40% یا 15% یا 10% یا امکان لري یو تعداد دریوران دا مواد مخدر را استعمال کړي خصوصا په دا دریورانو کې به یو شی چې ډېر رواج لري هغه بنک وایي دا البته رواج دي. دومه موضوع دا حادثات ترافیکي چې کېږي موږ مشکلات لرو په لاره کې مثلا ډېر لار خراب دي په عمومي لاره کې ډېر پلونه پلچکونه د امنیتي په لحاظ دشمنانو لخوا دا هغه شوي دي خراب شوي دي تخریب شوي دي. درېیم چې تاسې په یو لاره ځي عموما سابقو وختونو کې د دید لوحګان موجود و تاسې اوس 100 کیلومتره 200-300 کیلومتره تاسې لاړ سئ تاسې یو د دید لوحګانې نه ویني دا زمون ممته ډېر یو غټ مشکل دی چې باید په هر استقامت کې په هر ولایت کې دفاع ادامه ریاستونه دي مونږ همیشه دا موضوع دا مشکل د وزارت دفاع ادامه سره مونږ شریکلی دي و زمونږ اکثرا دریوران د شپې حرکت کوي دا دي لواګان عموما نشته دا مونږ ته یو غټ مشکل او پرابلم دی.
احمد نه فقط یو پښتنه غدا چې په نورو هیوادونو کې لیدل کېږي چې مثلا د ټکسي چلوونکي یا مثلا د نورو اراده جاتو چې د دولتي سټاف لیږدوي یا نور کارکوونکي دا میرمنې هم دي میرمنې دا کار کوي. آیا داسې په پام کې شته دی چې په افغانستان کې هم میرمنې یا نجونې دا کار ته وګمارل شي؟
د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې زه عمومي رئیس وم زما په یاد دي په هغه وخت کې حد یقل پنځوس میرمنې هلته کار کوه تنها په د برقي په ساحه کې دېرش کس دومره وو او یو شل پنځلس شل میرمنې د په دا خپله زندبانان کې په ملي بس کې دا ښځې عملا د سرویس په چلولو کې فعال وو او سهم یې درلود ولیکن بدبختانه اوس چې دا دموکراسي دی دا نوې تګراتونه دي هیڅ څوک مراجعه نه کوي که مراجعه وکړي مونږ البته دا کار به وکړو دا همکاري به کوو تشویق به کوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دای دی فرصت که زما روح یې
زما ژوند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی چې درته راځي شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی چې درته راځي شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګران هلمند